تلیفون کار کوي. مولوی محمد اجمل خیرخوا:
په دې باندې ډېر خوښ او راضي یو چې زموږ د پاره نورستان د مخابراتو او ټیکنالوژي ریاست لخوا یو د افغان بیسین انټون ودرول شو، ګټې اخیستنې ته وسپارل شو، چې دې نه مخکې به زموږ ولس او موږ د یو ټلیفون د پاره اوچت غونډۍ او د لرو ساحو ته چې کیلومترونه مزل به هم کوو د هغې مشکل نه خلاص شو.
د نورستان ولایت د وانتویګل ولسوالۍ ارنس شاوخوا سیمو کې د لومړي ځل لپاره مخابراتي شبکه په داسې حال کې فعالیت پیل کوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات ساحي او درې د تلیفون او انټرنیټ څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. یوکرین ولسمشر وایي سعودي عربستان ته تللی چې د جګړې د بندیانو د خلاصون او د یوکرین د سولې د فرمول په ګډون د علاقې ور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د یوکرین د سولې فرمول چې لومړی ځل په 13 اګست میاشت کې د زلنسکي لخوا وړاندې شو، د یوکرین له خاورې د ټولو روسي ځواکونو پر وتلو متمرکز دی. د موضوع تفصیل سفیولا ستانکزای اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د سیشن په پرز د سعودي عربستان د پلازمینی ریاض د پاچا خالد نړیوال هوایي ډګر ته ورسید او د دغه واد یو شمیر چارواکو یې هرکلی وکړ. د اسوشیټډ پریس راپور له مخې ولودیمیر زیلنسکی پرون د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل او د جګړې د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړې. زیلنسکی مخې په ایکس ټولنیز شبکې لیکلي چې د سعودي عربستان مشرتابه لا د مخه د اوکراین د خلکو په ازادۍ کې مرسته کړې او هغه ډاډه دی چې دا سفر به هم ګټورې پایلې ولري. ریاست تر دې مخکې د 2022 کال په سپتمبر کې له روسیې څخه د اوکراین د جنگي بندیانو د یوې ډلې د خوشي کولو منځګړیتوب کړی و. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د یو بل قوا منځګړي په توګه رول ولوبوي. حتی په داسې حال کې چې ریاض د اوپیک پلس هیوادونو د ډلې له لارې د انرژي او برېښنا په پالیسیو کې د روسیې سره ملګری دی. ریاست د اوکراین د ولسمشر له سفر یوازې یوه ورځ مخکې شاهزاده محمد بن سلمان د روسیې د دومایا ولسي جرګې د مشر ویچسلاو ولادینا او یو شمیر نورو روسي چارواکو کوربه و. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی هم ویلي چې سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال به د اوکراین د سولې پر فارمول د روسیې د تیری د پای ته رسولو په هدف خبري وکړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې زیلنسکی په لومړي ځل د تیر کال په اګست کې په جده کې د سولې لاسمادیز فارمول وړاندې کړ چې د نورو شیانو تر څنګ د اوکراین له خاورې د ټول روسي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې اوکراین او روسي ځواکونه په 1.5 کیلومتر اوږده پولی کې له تقریبا ثابتو پوستو څخه جګړه کوي. اوکراین د نړۍ د لسګونو هیوادونو له استازو سره د سولې پر فارمول د بحث لپاره څو اړخیزې غونډې هم کړي او تمه ده چې د روان کال په پسرلي کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو په حضور کې په سویس کې د اوکراین د سولې غونډه جوړه شي. د زیلنسکي د سولې لاسمادیز فارمول او په دې اړه په سویس کې د غونډې پلان د موسکو لخوا رد شوی دی.
ازادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د خالونو په اړه واوري. د شنو خالونو
په زنه باندې د نرو نوال کې په تندی باندې به والو خوت ښکارې د زنه باندې به بیا زنه نه ووالو له خیال څخه.
لدی په مهم خبر کو چې په نور نړۍ کې لکه راهیسه د خالونو یې شودل دوت شوی. دا امنې فنا غزل لرو.
آه د ناهیلۍ تیارو تناستیم، ویښه لکه شپه میدو تناستیم.
پر څو کتابونو د ځوانو لیکوالو تبصرې خبرو.
قرآن په هوای ننداره چې دغه کتاب لیکوال
شعر ژبه او ادب کتاب چې شهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی.
د وشته په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده، اګل دوه درې قدمه لرې وخړه کې شو ویده وه. کې هڅه سترګې
پر همدې کیسې نقد هم شوی. په غزنی کې یو شمېر ښځې او نارینه خالو نشري. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در سره شریک کړم، په نړۍ کې د خالونو په اړه لنډ معلومات. د چیرونو لمخې څرګنده شوې ده چې خالونه له زرګونو کالونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په جنو مومیایي تر لاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوی دي او کوم معلومات چې له نقلونو او لرغونو ځایونو انسانانو تر لاسه کړی دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوې دي او جوته شوې ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډېر و. اوس په خپل غزنی ته مخه کړو. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. دغه خالونه د ناس، خیال، ذوق او شوق لپاره ویل کیږي. ځینې په دې باور دي چې همدا خالونه د یو شمېر ناروغیو درملنه کوي. دغه شنه خالونه په ستنو، رنګ، نیل او ځینو نورو موادو ویل کیږي چې بیا نه پاکی شي. نور حال په دې راپور کې
خالونه په افغاني ټولنه کې شاید له پیړیو پیړیو څخه رواج لري. یوازې دا چې ښځینه بلکې ډیری نارینه هم دي چې شنه خاله نه لري او زیاته برخه په ماشوموالي وروهل سوي دي.
ما په تنګ باندې هم خاله خایده او دلته مې په دالاس باندې ستنی والدي دغه ده.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ راز محمد شاخوا 15 کال عمر لري. دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې همي په تندي او همي په لاسونو خال نه وهلي. راز محمد وایي د تندي خال په وړکوالي وروهل سوي خو د لاسونو وال بیا د وهلي دي. دای وایي د مور او پلار له خوا اولادونو ته پر تندي خال نه وروهل یو شوق، خیال او ناز دی.
دا مې په لاسونو موالدي او په دې تندي کې مواله دا تندي کې خو نه لکشنيني او د لاسونو په خپل والدي په پاکستان کې الا چې به مې دې وې ته به خلک ورته چا به یې ستې چا به څوک به ډلو ته ورځي د چا به خالو نه والو نو خو مې نه ونه.
دا چې دغه خالونو وهلو راس پڅکی وو او یادای د غزنی اندړول سوالي یو کما بیا کلن حاجی محمد قاسم وایي د خیال ترڅنګ په خپل وخت کې د جنو ناروغیو لپاره هم ماشومان ته خالونه وروهل کېدل. حاجی محمد قاسم په خپل هم په تندې خال او په لاسونو ستنی وهلې دي. نو ما وړای وای د تندې خال مې نه یادېږي چې چا او څو وخت راوهلې دی.
د ناز پاره ولاک وای ما د ټول د کوی د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وسه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک دی خدای پالي دا خالم پر دا ول دی دوا او تداوی دی پاره ودی ساتي انسانانو دی پاره و دغه ستنی سوال کې دی دام دی ساتي پاره وی.
دا سه هم نه ده چې دغه خالونه به د ناروغیو د مخنیوي په مخه وهل کیږي، بلکې ډیری ځوانان یې بیا د خیال او شوق لپاره وهي. 25 کلن ځوان کریم چې د چپ لاس د بټي ګوتې په بیخ کې خالونه وهلي او د زړه غش نشانې پر کښلای دی وایي دغه کار یې له شوقه کړی دی.
ناز نه بلکې شوق د ځواني او مجرتوب یو وخت ولنه دا ډېر شکی وخو ځکه دا خال و او دا خدمه یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې وای خو ډیر خلک په بازار کې خلک وي نه لکه د مغرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډیرو کې پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره دې دردو او د ځوانانې وي به لپاره دې شوق.
دغه خالنه پستانو رنگ نیل او جنو نور مواد وهل کیږي چې بیا هیڅ نه پاکیږي. خو پښتانه دا د چالکانو ته به یوازې پر تندي خالنه وهل کیدل ک پر زنه هم. حاجی محمد قاسم یې جواب وایي
یا پر زنه باندې جنرو نه وال کی په تندي باندې به والو یو رواج خو ته کاری د او په زنه باندې به بیا زنه نه والو له خیال چخه.
شنه خالونه په پښتو ادبیاتو، فولکلور او سندرو کې هم زیاتیات سوي او سټایل سوي دي.
شنه خالونه وهي زرمې ټوپونه وهي دا خبر نه ده
که څه هم چې په وسني وخت کې د نارینه وو د خالونو وهلو دود زیات کم رنګ سوي خو په ځینې لری پروتو سیمو او یا کوچانی مېرمنې اوس هم خالونه وهي او دغه دود یې ژوندۍ ساتلای دی.
شنه شنه دي خالونه تورې سترګې سر سالو پسند جاجه جان تیار دلو دړکا
په غزنی کې یو شمیر نارینه او ښځې شنه خالونه شتي. د شنو خالونو دود په روستیو کالونو کې په اروپا، امریکا او عربي هیوادو کې زیات شوی دی. په دغو هیوادونو کې ګڼ لوبغاړي شنه خالونه او په شنه رنګ انځورونه په خپلو لاسونو او پښو جوړوي چې اکثر سیمبولیکي معنی لري. شنه خالونه د افغان کلتور یو نښه ده. کوچانې مېرمنې چې څومره له جامو ښکاري دغومره له شنو خالو سره کوچې ایسي. شنه خالونه په افغان کلتور کې ژورې ریښې لري. د شین خالۍ په سندره کې تور شپه د تورتم او شین خال د هوسایي، آرامي او ثبات سمبول دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
اکثر غزل د بیلابیلو تاثیراتو سبب کیږي ځینې بیا د کمال لري چې پر لوستون کې لکه آزاد شعر یو اغیز شیندي لداسه غزلو څخه یو هم د امنې فنا د شعر دی چې دوی په خپل شخ آزادی راډیو ادبي مجلې تر علي شلې دی منندوی یم
ا د ناهلی تیارو تناستیم د ناهلی تیارو تناستیم ویخل کشپا ویدو تناستیم عشقا احساسات مکنگل شویدی عشقا احساسات مکنگل شویدی مسک دزرگی لمبو تناستیم ژوند د تراژید فلم پڅیر زما ژوند د تراژید فلم پڅیر زما سری سترګي زه صحنو تناستیم یو اسپر غیت هیل خودی زل وکړي یو اسپر غیت هیل خودی زل وکړي سو پورې بمړو ایرو تناستیم ما غنده ڈک دی لدردون سر ما غنده ڈک دی لدردون سر نند خاموشی کسو تناستیم سمرلوی کارون ران پاتی دی څوړو وړو پلمو تناستیم ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان زکه داسې بندو رو تناستیم شپه ده پواریاسو کې فنا ستوري شپه ده په وریځو کې فنا ستوري زه د بارانه اخو تناسته یم زه د بارانه اخو تناسته یم تنا هلی تیارو تنا استیم میخلکشپا بدو تنا استیم میخلکشپا بدو تنا استیم
د شعر په دنیاګۍ کې داسې ساری شو چې د شعر د نقد یو کتاب پانه اړه وو. د خوست د شیخ زید پانتون د ژورنالیزم پانځي محصل حمید الله سمیم د شعر د نقد یو کتاب لوسته خپل نظر د دې کتاب په اړه سره شریکوي.
شیر ژبا و ادب کتاب چې شاه سوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو بهترین او ډیر غنی کتاب دی چې د پښتو پر شعر او نظم او هم نثر په دواړو برخو کې ډیر هر اړخیز بحثونه پکې راغلي دي او ډیر مختلف موضوعات پکې څېړل شوي دي. دغه کتاب پیل له ژبې شوی دی. لیکوال د ژبې او فکر په اړه غږېدلی دی، د انسان او ژبې پر اړیکو غږېدلی دی او د یو بل لپاره د دوی پر مهموالی خبرې شوي دي او همدارنګه د مورنۍ ژبې پر ارزښت خبرې شوي دي. په بله برخه د کتاب کې بیا پر هنر بحث شوی دی. کتاب لیکي وایي هنر د انسان د تخلیقي او تخیلي وړتیا کارونې او څرګندونې ته وایي. یو بهترین هغه تعریف چې موږ وایو د هنر لپاره کتاب وړاندې کړی دی، ورپسې لیکوال په شعر کې پر هنریت او د هغه پر ارزښت غږېدلی دی. د شعر او هنر پر اړیکو خبرې شوې دي. د پخوانیو اوسنیو هنرونو پر توپیرونو لیکنه راغلې ده او د هنر په اړه نور ډیر بیلابیل موضوعات څرل شوي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره ډیر مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب په بله برخه کې د موسیقي ناوې ده او شعر یې ګاڼه تر سرلیک لاندې د شعر او موسیقۍ ترمنځ پر اړیکو بحث شوی دی. دا چې شعر څه شی دی، موسیقۍ څه شی دی، بغیر له یو نه دغه بل کوم ارزښت لري، نه لري، خوند لري، نه لري، په دې باندې ډیر خوندور او زبردست بحث شوی دی چې تر ډیره پورې د لوستونکو لپاره نوی اوسېدلی شي. او د کتاب بله برخه کې په شعر بحث شوی دی. د شعر د معنا په اړه روایات راغلي دي، د شعر د جوړښت په اړه خبرې شوې دي. یو ځای کتاب شعر داسې تعریف کړی وایي شعر د هنري ارزښتونو هغې ځولۍ ته وایي چې د هر رنګ او خوند مینوال پکې د خپلې خوښې توکي موندلی شي. بل ځای بیا کتاب د شاعر په اړه وایي شاعران د دوو ژبو څښتنان دي. یوه ژبه یې د وګړو سره ګډه ژبه ده او بله ژبه یې د شاعرۍ ژبه ده چې یوازې ځانګړي کسان پرې پوهېدلی شي. او له دې سربېره د شعر او شاعر په اړه نور ډیر موضوعات څېړل شوي دي په دې کتاب کې. د کتاب یو برخه په ځانګړي ډول ولسي نظمونو ته ځانګړې شوې ده او په هغوی بحث شوی دی. یعنې پښتو ژبه کې موږ کوم ولسي نظمونه چې لرو په دغو باندې ډیر هر اړخیز بهترین بحث شوی دی چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب یو ځانګړې برخه بیا د رحمان بابا او خوشحال خان خټک په اړه راغلی چې پکې د دې د دوی د شعرونو ډولونه، د دوی شعرونو د منځپانګې له مخې څېړل شوي دي، د شعرونو په ارزښت یې خبرې شوي دي. شعرونه ډیر په یو مفصل ډول سره تشریح شوي دي او په هغوی باندې خبرې شوي دي. په یوه برخه کې د کاظم خان شیدا او د هغه د دیوان په اړه بحث شوی دی چې تر ډیره پورې نوی او بهترین تمامېدلی شي. د کتاب یوه برخه کې خاص پر غزل او د هغه پر مقام هم بحث شوی، یعنی د غزلونو د مختلف د شعرونو د مختلفو ډولونو څخه دوی پر غزل باندې ډیر هر اړخیز بحث کړی دی. او ورپسې بیا د غزل د شعرونو په د جوړښتیزو توکو په نامه دوی پر کافیه باندې ډیر یو داسې بحث شوی دی چې ډیر وخت بحث دی، خو ډیر بهترین او هر اړخیز بحث دی چې ډیر د کافی ډولونو باندې خبرې شوې دي. پر نورو ډیر موضوعات په دې کافی اړوند چې دی په هغوی باندې هر اړخیز خبرې راغلې دي. او بل کتاب که په دغه کتاب کې چې دی بیان دی لم پاړه کوم بحث شوی دی، ما په ډیرو کم کتابونو کې نه دی لیدلی، یعنی ډیر کم کتابونو کې شاید دغه ډول سره یا د دې کم ډول بحث راغلی دی بیان دی کتاب موضوعاتو په اړه. دې باندې علم د څلورګونو اصلونو په اړه چې کوم بحث شوی دی ډیر په زړه پورې دی، ډیر بهترین دی. او د کتاب په اخیره برخه کې بیا د لیکوال دغه یو نوښت چې زما لپاره ډیر ځانګړی و، هغه دا چې د کتاب په اخیره برخه کې د پوښتنو او ځوابونو تر عنوان لاندې د ټولو موضوعاتو پر خلاصه کتنه کړې ده. او د لاښ په هیدلو لپاره یې په موضوعاتو کې پوښتنې کړې دي او همغه پوښتنې بیا څېړلې دي، یعنی کوم موضوعات چې کتاب تکرار شوي و، یلې شوي و، لوستل شوي و، په هغوی باندې بیا دوی داسې یو لنډې پوښتنې جوړې کړې دي، هغوی ته داسې مفصل او هر اړخیز ځوابونه ورکړي دي چې تر ډېره پورې لوستونکی قانع کوي چې دا موضوعات په ډېره اسانۍ توګه د ذهن ته ولوېدلی شي.
د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي لمحاصل حمید الله سمیم څخه مننه کوم. اوس به کوزه پښتونخوا ته مخه کړو. د سوات د منل شاعر عبدالرحیم روخانی دریم تلین روانه اونۍ ون منزل شو. له سواته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان راپور لري.
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټکی زیږیدل او دا ویاو کال په عمر کې د پروري په سلیشته باندې کال 2021 کې پینګوره کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی دریم تلین دستوره ځای ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسيټي اوډیګرام کې جوړ کړی چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو، استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستوري ته په اورمای کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر بستان خیر ویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبی خدماتو پیښور، مردان او ملکن پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکلې شوې، خو هغه هم هڅه کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده، ځکه چې د هغه صرف د یو مصر چې دا وي روغانی د چونې ګټ ته چې لوندي کې نو تودي کې په دغه لړ کې زداویم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دي چې هغه رومانویت طرف ته تللی دي، بیا په انګریزي کې چې هم داسي شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی، تاسو یقین وکړئ چې چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش، اردو، پښتو. نو روغانی بابا بوته د سوات شکسپیر، روغانی بابا بوته د سوات ویلیام وردورت، روغانی بابا په دې ته هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي.
د منګوري ډیګری کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علي خان چې شاعر هم دی، دستوري ته ویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړي، د هغه شخصیت او شاعري کتلی ده. دی وایي روغانی بابا په خپل شاعرۍ کې د ژوند ډیر اړخونه چیړلي، خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
د هغه په شاعرۍ کې چې هغه د ساينس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په هډول ایکسپلین کړی دي، انسان وته حیران شي. د دې سره یو هغه اسلام مطلب نه دی چې زدا وایم چې روغانی بابا یو ساينسدان، خو زما د علم مطابق، زما د پوهې مطابق، زما د مطالعه مطابق دا واحد شاعر دی په هر جبه کې. تقریبا چې په بل جبه کې و نشتا چې هغه ساينسي اصطلاحات دونه په خړ ډول په خپل شاعرۍ کې ایکسپلین کړی دي چې عقل وته د سړي حیران شي. حقیقت ته کې خیال چې د سیکل بوګو سوري چې روانې مودانې چې ودرې دې مطلب وي دي. نو دا د روغانی بابا کمالات دي چې بهر ملاشه ګڼ شمېر شعرونه دي. روغانی بابا هر ماشوم له لوستل پکار دي، ډېر څه کړه ده پکې.
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخره کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتې کړی وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډېره لویه پنګه پاتې کړي.
تاسو دا هغه وګورئ یو خدا چې هغه دا کمال کړی دی چې کومه ژبه زموږ نه نن سبا ورکه ده، او بیا خاص کر د دې پوهنتون او د کالجونو د پیغلو زلمونه هغه ژبه تاسو وګورئ د روغانی په کلام کې هغه هغه راټوله کړې ده، او دا یو غوره کوشش دی. که داسې نه وي نو زموږ دا پښتو به دومره لنډه تنګه شي چې بیا په کور کې ماشومان د مور نه ډوډۍ هم نشي غوښتلی، ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي، ماحول ارتقا کوي، نو دغه شانتې چې د سوسایټۍ د ارتقا سره ژبه ځي مخ دی.
دستوری په اخر کې د اخرا پوهنتون او ادبی ټولنې لخوا سواد کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکوونکو ځای شاعرانو او ادیبانو ته روغانی ادبی ایوارډ په شکل کې یادګاری شلډونه ورکړل شول.
آزادی رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د ځوان تکړه لیکوال فیصل ځلاند یو لنډکس او د دې کس نقد د ویشت پونم بلومړی ل شاغلی ځلاند څخه دا کس وورو بیا په همدې کس کره کتنه وکړو.
کوټه کې لکه د توخې د شربت داسې بوی خپور و، توند او تریو تور اساده سګو ته نه نوځي. د پخپل څلور پنځه تار سپینو وېښتانو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه ورسره په عذاب چې وي. داسې سترګو ته ونیو، یو نری سپین وېښته یې د شهادت په ګوته سریخ و، ورپوی یې کړل وېښته والوت، د ستونی ستخ شو، لاړې یې تیرې کړې لکه سا چې بندوي خفغه یې راووت. مثال دا یې مړ څه به وشي، د لاس ګونځو ته یې سترګې ځیر کړې، ښایي حسابولی به یې. لاسې پورته ونیو چې کاشی کړ ګونځې ورکې شوې، د ډبلې شونډې وېړې شوې، دومره توان هم بس دی. لاسې په هوا کې لړزېده، لستونه یې څنګلو ته راښویېدلی وو. د چمبې ورپورته د لاس سپین وېښتان یوې خواته اوښتي وو. د کوټې په چت کې ټک شو، د ده سترګې تنګې شوې. مرګ مرګ، د څه شي مرګ؟ غلی شو، خوله یې پټه کړه، په پوزه یې اوږده سا کش کړه، بېرته یې شونډې خلاصې شوې. شراب مسکلی څکو پر خو مې نه دی کړی، هغې دنیا به ویالې بهیږي. سترګې یې پټې کړې، بېرته یې پرانیستې. شکر څوک خو مې وژلي نه دي، چې داسې تر سر لاندې کړ، په وچو شونډو یې ژبه تېره کړه. یو زه خو نه مرم، خدای که هېڅوک هم پاتې شي. په سینه کې غژاری شو، سر یې لږ پورته کړ، لاس یې سینې ته یووړ، سپین ویښته یې د ګوتو له منځه ولوېد، سوړه سویله یې وایست. ویښته ویښته، کاشکې چې بیخي نه وای. سر یې داسې کوښ کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. روزه یې کش کړې، ویښته خو د هر چا تویېږي، توی دې شي بلا ورپسې. څنګلو یې زور راوست، لاسونه یې په دیواله تکیه کړل، ولاړ شو. کړکۍ بنده وه، پکې شومړې خولې راماتې وې. د کړکۍ خلاصه کړه، نرم شمال یې په مخ او ستوني ولګېد. خپله لنډه ږیره یې په موټي کې ونیوه، څو ویښتان ترې راجلا شول. لاس یې داسې ټک وهه لکه په اور چې سوځېدلی وي، یا لکه د ورو په چوله کې چنښتی وي او دردې نه آرامېږي. د باندې چوپتیا وه، د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده. د ګل دوه درې قدمه لرې یوه خړه پیشو ویده وه، ته یې هسې سترګې پټې نیولې وې. د بېرته کړکۍ ورپورې کړه، سترګې یې ډکې شوې. لومړی یې دواړه لاسونه په غولي ولګول لکه سجده چې کوي، خو سر یې په ځمکه ونه لګېد. آخ یې کړل، کېناست.
ځلان صاحب مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته را لېږلې وه. که چیرته د کیسې نقد ته راشو، د کیسې عنوان مو په څه حساب ویشته انتخاب کړی؟ د دې له خاطره چې همدا کلمه په کیسه کې بیا بیا تکرار شوې ده، او که نه بل هدف مو هم و؟
دقیقا دلته ویښته په کیسه کې څو ځله تکرار شوی دی، البته دسمبر په بڼه استفاده ځنه، او باندې خاطر من انتخاب کړی دی چې د کیسه محتوا نه وځي کوي، یعنی لوستونکي وار له مخه نه پوهوي، او کیسه کې بیا بیا تکرار یم د دې سبب شوی دی چې د نوم یې کړم، یعنی نوم ته انتخاب کوم.
کله نا کله یو کلمه چې په کیسه کې تکرار شي بیا په اسانی لیکوال ته عنوان په لاس ورځي. نو په اسانی مو دا عنوان انتخاب کړی او کنه فکر مرته وکړو بیا مو وشته ورته انتخاب کو دی وشته کلمه.
البته لا ډیر فکر او دقت ورسته مې دا نوم انتخاب کړ ځکه چې څستون ځای نه جوړه ولا د کیسه هنریات یا د کیسه محتوا ته ورسته لا دقت او ډیر فکر مې دا نوم انتخاب کړ ځکه کیسه کې سمبول هم دی او تکرار شوی هم دی په دې خاطر نه چې یعنی ما بل نوم نه شو انتخاب اوله نوښتم د کیسه ته انتخاب کړ بلکې په دې خاطر چې هنریات هم پکېشته او د کیسه محتوا ته څه زیان نه رسوي.
کیسه مو ځلن څه په شامه هیڅ شروع کړي دا هیڅ زموږ په ادبیاتو کې ډیر لږ استعمالی شي ممکن همدا علت وي چې شامه هیڅ مو اکثر وخت توضیح ته ضرورت پیدا کوي کوم فکر کړی وي لکه دلته چې تاسو توند او تریو بللای سوال دا دی چې څه شي تاسو د ته وهڅولې چې د ټخي شربت تکسب سرکیات کړی
کله چې موږ دیو ناروغ کوټه ته ورزو نو طبيعي خبره ده چې ته به د درمل یا د شربت او یا دغه څه د بازي طبي درمل وی لګي نو زه خپل چې زه به خپل یو خاطره وایم چې موږ نکه به مخدایو بخي چې دای به کړه ناروغ موږ به کوټه ته ورالو د نسبتا نورو کوټو ته باید کوټه کې بل ډول بوی خورو یعنی کله چې ماشومان هغه بوی هم نشوي در کولای شي څه شي بوی دی خودم را یا ته وس راځي لکه شربت ته ورته یا د زینو درمل بوی شي وی کنه او د شربت سم ماشوم ته به شربت لا بوی سم د ماشوم ته به آشنا وي شي هغه بوی یعنی ډیر تریو لګي یا اصطلاح یعنی
ځلان سبو بخشي د دې خاطر چې دلته ساس په کیسه کې دا ناروغ جدي ناروغ دی څنګه ذهن ته مو درونه ګرځیدل چې دا شربت په ځای او دغه خاطره هم ستاسو و د دې په ځای فرسن د الکول بو یاد کې د پیشکاری بو یاد کې
البته ما د خپل خاطرې په یعنی خپل خاطره مې درلود چې دغه بو ما ته شاید نرسو کې بل ډول لاګل شي ما ته دغه بو کې د الکول هم د شربت ورته کار دی یعنی داس نه دی ویل شي کیسه کې چې حتمی د شربت بو وکنه
یعنی مطلب مو دوا یو بوی دی دوا یو بوی کنه تاسو په دې کې څه کې وران دی لیکي په وشتو کې داسې ګوتی تیر کړي لکه چې ور سره پازاب وي فکر نه کوم ځلان سب چې دا وینا ده تاسو حکم کوي چې سړی پازاب دی
یار زکه زکه فکر کوم چې یو څوک ته تشویش لاندې وی یا پندښنه کې وی هغه سر کې ګوتې وای یا داس یو عملونه کوي چې یعنی دای خلکو د خی چې د سړی تاثیر لاندې دی یا کوم مشکل لري یا
او بخښي دا خبره موسمه ده زما مطلب دا اوسه دغه جمله سورسته تاسو په سل کې چې لکه چې ور سره په عذاب وي دا جمله مداخله ده
فکر کوم مو چې دقت ورته وکړ د جمله ته کواینا وای شاید داس مې وایلی وای چې یعنی دای په عذاب وو خو دا دلته زما په نظر یعنی شاید لوستون کې ذهن ته یو تصویر ودرې چې یو څوک په سر کې ګوتې وای لکه ور سره په عذاب چی وي دا لکه کلمه واینا ته نږدې کیږي خو فکر کوم داسې وچه واینا به هم نه وي او بلکې یو تصویر به د لوستون کې ذهن ته ودروي
له همدې لکنه وړاندې په یو بل جمله کې هم تاسو استفاده کړئ دا مثلا تاسو چې لیکي چې ساري داسې کوشش کړ لکه خپل خبرې ته چې دلیل ګوري دلته یو خبره ده ځلانس کله چې لیکوال فکر کوي چې لوستونکي سم په خبره پوه نشو یا به پوه نشي یو تاکید ته مخه کوي مثلا همدا جمله کله چې همدا شی به همدا اوس چې زه فکر وکم چې زما سوال واضح نه و نو ممکن زه تاسو مثال درکم کنه یعنی د سید رابشم د بلې برخه ته رکسه البته د ایو ځای حرکت دی مثلا سری حرکت لاس سترګوتن ونی وشته وشتوته ور پکړل وشتال وزي ستونی سخکیږي لاړی تیروي دغه جمله مو لنډ لنډ لیکلې دي کله چې حرکت سر پر سر راځي جمله اکثرا وخت لنډ موثر وي د ته مو پامو که په خپل دا جمله هم داسې لیکل شي
بالکل دا جمله ته په پام سم لاندې راخستې دي ځکه هغه چې خپله کله کیسه لیکم کوشش مې دا وي، هڅه مې دا وي چې څومره لنډې جملې انتخاب شي، او که په لنډو جملو کې یوه خبره واضح کیږي نو درازوالی او اوږدوالي ته به حاجت نه وي. البته دې ته پام چې کیسه اوږده نه شي او د بې ځایه اوږدوالي نه وژغورل شي، په دې خاطر مې
او البته حرکات چې سری وي لنډې جملې اکثره وخت بهتره وي. مکالمه هم لنډه راغلې ځلان صاحب، خو د سر ویشتې سپین دی، د لاس ویشتې سپین دی، د مرګ خبره کوي، سپین رنګ د مرګ سیمبول دی، قصه مو دا ویشته سپین کړی دی، او تکرار مو هم د همدې لپاره یاد کړی دی، یعنی تکرار کړی مو د ویشتو کلمه.
ویښته کدلته په دې کیسه کې موږ فکر وکړو د سړی سپین ویښته د ویښتان راټولېدل، یا د لاس سپین ویښتان یا د سر ویښتان خپل د ژوند ورستۍ یا د زوال ورځې ښایي، یعنی کدلته د سیمبول په توګه تریکور اخیستل شوی دی، او یعنی دا ویښته د ژوند سره تشبیه کولای شو چې د راټوکېدو سره یې خپله زوال هم پیدېږي، او که انسان وغواړي او یا ونه غواړي د ژوند یعنی موږ ته درېږي نه او روان وي.
او سپین رنګ هم د مارک سیمبول دی. کله چې په کیسه کې په شیشو مړې خولې رامات وي، بیا د کړکۍ له پرانیستلو سره شمال نرم لګي، فکر نه کوي چې کله چې په کړکیو خولې کړې وي هوا باید یخ وي، شمال باید نرم نه وي، پوست نه وي؟
د دغه جملې ته مخکې دوام ځل فلم او هغه کیسه ولوسه، دغه خبرې ته مې پام شو چې کله کوټه دننه لخوا ګرم وي او بیرون یخ وي، دغه وخت کې کړکۍ یا دغه شیشه، البته شیشه یا دغه شیشه خولې کوي، خو ډېر بې ځایه به هم ځکه نه وي دغه تصویر چې پوړي کې ګرمي وي، نو ښایي چې کیسه خواله البته شیشه خواله کړي وي او داسې وغیره منځ شوی وي.
د کړکۍ له پرانیستلو وروسته تاسو لیکي د باندې چوپتیا وه، مطلب مو څه دی؟
یعنی د باندې څوک نه و، یعنی نه ماشومان، یا چوپتیا په دې معنا چې یعنی د څه غږ نه و یا دلته څوک موجود نه و. مالته بیا وروسته راځي چې
وروسته ته به زراش همدا کافي نه دی چې پتنګ تر سپین ګل تاوی شي، او هلته د شایسته خړی پیشو خوب ډیر هنری راغلی دی، خوب په خپله د چوپتیا معنا ورکوي.
بالکل لاس کروشي کیسه یو سر سره لنډیږي، خو یعنی ما داسې وختل چې لومړی که چوپتیا یاده شي وروسته د ګل د پتنګ تاوېدل، او د هغې نه وروسته پیشه خوب، دا به لوستونکي کې لپاره لا په زړه پورې وي. زما مطلب دا و چې که د چوپتیا کلمه لرې شي کیسې ته کوم تاوان نه پېښېږي، بلکې لا هم رالنډېږي. زما مطلب دا و چې که لومړی چوپتیا یاده شي وروسته به پر پتنګ او پر ګل د پتنګ تاوېدل، او د هغې نه وروسته د پیشو خوب لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي.
ځلان صاحب، زما په فکر د یو لوستونکي په صفت باندې دا ډېره شایسته کیسه ده، سر راټوله ده، سر راغونډه ده، اضافي شیان پکې ډېر کم دي، او طبیعي خبره ده چې ځینې ډېرې وړې خبرې لکه همدا چوپتیا چې تاسو وویل چې ما د دې لپاره دا کلمه دلته راوستله چې لوستونکی پوی کم کنه. ناقدان وایي د کیسې په کلماتو لوستونکي مو پوهوي، د کیسې په اعمالو باندې لوستونکي پوهوي.
زما خپل تل هڅه دا وي چې که په کیسه کې یعنی یوازې د کرکټر ظاهري څیره جوړو، نو طبیعي خبره ده چې یوازې هماغه د کرکټر ظاهر به پکې وینو، خو که معنوي اخیر اخلو یا سیمبول کارو بیا موږ کیسه له ځان سره اخلي، او ښایي ډېرو صحنو ته مو بوزیمت ته مداده چې کیسه کې د کرکټر تر دې صفاتو چې خادي څومره دی، د سترګو رنګ یې څه ډول دی، پوزه یې لنډه ده که اوږده ده، تر دې هر څه به د کړنې به د دوی مهمې وي، او د دوی کړنو ته باید پام وشي.
دا مهمه ده که د کرکټر پوزه یادوو چې پوزه یې لوړه ده، او همدغه لوړوالی په کیسه کې نقش نه لري نه به یې یادوو. که د کرکټر سترګې شنې یادوو یا تور یادوو، که همدغه شین رنګ او یا تور رنګ او یا لوی یا وړې سترګې په کیسه کې نقش نه لري، نو دا به نه یادوو. زموږ د کیسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ دا اورېدلی دی چې ظاهري بڼه د کرکټر به تصویروو، خو کرکټر خو ظاهرا ډیر څه لري، د سر له ویشتو نیولې د پښو تر نوکانو پورې. مثلا ستاسو په دې ویشته کیسه کې ولې د پښو نوکان نه دي یاد شوي؟ لاس یاد سوی دی، گونج گونج سوی ده، ولی پښې نه دی یاد سوی. د دې له خاطر سه دغه نور غړي د کیسې له محتوا پردی دی او یا ورته نږدې نه دی. همدا سره تاسو سره سلام نظر یاست؟
بله دقیقا، ځکه دومره تړاو نه ورسره لري، هغه څه به انځوروو چې د کرکټر له روحیات سره تړاو ولري، او که ظاهري انځوروم دومره باید زیات نه شي چې نور د معنوي اړخ او د دوی کړنې رڼا پاتې وي. موږ د کرکټر په نور صفات پسې تللي وو چې مثلا د ویښتانو یا په غوږونو یا لاسو، لکه تاسو یادونه وکړه. بالکل هم نظر یم
ځلان صاحب، ډېره مننه.
له تاسو مننه.
وسم د نړۍ د یو خورا مشهور کیسه لیکوال البرت کامو د یو ژباړل شوی کتاب پاړه د اتم ټولګي د یو سکونکې حریوان سر د سر شریکوم چې دا کتاب لوستي او د دې کتاب په اړه کې خپل نظر را سره شریکوي.
په هوای نندارا چې دغه کتاب لیکوال البر کامو د پښتو ته ژباړه حیات ژوند کړي. د نندارا څلور لوپاړي لري، او یو مور او لور چې په خپل کور کې او میلمستون لري، هغه میلمانه چې دلته راځي دوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره وژني، او غواړي چې د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو وروسته له کوم ځای کې چې ژوند کوي کډه وکړي. او دوی دغه کار چې کوي جرم نه ګڼي، او وایي چې هغه خلک چې وژني بې غمه وي، د دې مجبور نه دي داسې کار ته ملا وتړي چې زغملی او کولی نه شي. ضرور نه ده چې زړه د خفقان له امله مړاوي شي. دغه مور او لور چې په کوم هیواد کې ژوند کوي خوشحاله نه دي، خپل نیکمرغۍ په یو داسې ځای کې ویني چې ساحلونه یې آرام ولري، پسرلی په زرهاو ګلان شنه کړي، او خارونه یې ګڼه ګوڼه ونه لري. د دوی ځای ته یو میلمه چې فصل کې د دغه مور زوی دی، او شل کاله وروسته یې خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته راځي، او میرمنه کوم بل میلمستون ته بیایي، او دی خپل کور ته راځي. خو مکر مور او خور هغه نه پیژني، او دی هم یو فرصت په تمه وي چې دوی ته ځان ور وپیژني، او دی د دې لپاره راغلی چې مور او خور خوشبخته کړي. خو مګر مخکې له دې چې دای ځان ور پیژني، مور او خور هغه وژني، او وروسته د هغه د فسفورډ په لیدلو سره پوهیږي چې د خپلې کورنۍ کډه یې وژلی، او مور بیا ځان نشي بخلی، او هغه هم ځان وژنه کوي. شخصا ما چې کومه موضوع ترې واخیسته، هغه د خودخواهي موضوع وه. کله چې انسان یوازې پاتې شي ودرېږي، نو حتما خودخواه کیږي. او دغه مور چې دا مخکې له دې هم ډېر قتلونه کړي، خو چې کله خبره د هغې تر کورنۍ را ورسېده، نو بیا یې ونه شو زغملی او ځان وژنه یې وکړه. او په خیرو کې د کتاب یا د سیزیف افسانه هم راغلې ده چې د دغې ژباړه محمد اکبر کرګر کړي. او سیزیف ولې د خدایانو له امره سرغړونه کوي، او بیا خدایان هغه ته د ژوند تر پایه کومه سزا ټاکي. د دغې افسانې لوستل تاسو ته پرېږدم.
لاغلی حریوا مننه په دې هیله چې د دې او نورو ټولو افغانانو پر مخ بند شوونځي پرانستل شي. له همدې هیله سره دا سدي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستور ما تراړه تازه تازه